که چې په یو شمیر جنجالونه لیدلې دي. انجینر محمد اقانصار چې په کابل ښار کې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري وایي چې په ډیرو سیمو کې د ګروي ستونزې راولړېږي. علت یې بېسوادي او د لارښوونې د دفتر ناپوهي وي.
اکثر دفاتر راهنماست په 2000 خلاص کده او به قانون قدرشمه نه داره.
د اکثر معاملاتو د لارښوونې دفتر کارکونکي یوازې 12 ټولګي ویلې وي. هغوی په حقوقي مسایلو نه پوهیږي. هغوی چې خپل کور په ګرو ورکوي په دې خاطر چې پراتلونکو کې له ستونزو سره مخ نشي، اول یو داسې کس سره خبري وکړي چې هغه په حقوقي مسایلو باندې پوهوي، او حداقل ځان باید په دې آگاه کړي چې د کور قباله شرعي ده، عرفي ده او کجالي. د کابل په ولایت کې موږ یو ځانګړی ریاست لرو چې هلته ورشو هغوی د قبالې په اړه مکمل معلومات راکوي.
دی وایي چې کوم کور چې په ګروي اخیستل کیږي باید قبالې معلومه شي چې رښتینې ده او که جالي جوړه شوې ده، نه چې په راتلونکي کې ستونزې پیدا شي. د افغانستان د عدلي وزارت ویان امان ریاست وایي چې په دې وروستیو کې په ډېرو سیمو کې داسې راهنماوي کار کوي چې رسمن جواز نه لري،
ولی دیده شد که یک سری نقصایی را در پی داشت، یک سری معاملات خرابی را در پی داشت که مردم نارضایتی داشت.
اون گولی دل چه دغه دفترون لعمل از این ستونزی هم را ولاری شوی او داس معاملی تر سره شوی چه جانبین و نارضایتی در لوده. در معاملاتو در لارخوانی در قانون لمخی حقا چوک معاملات تر سره کولیشی چه حقا رسمی جواز ولری، در ثبت رسمی کتاب او مهر هم ولری. حکومت معاملې چې کیږي هغه باید د جواز لرونکو له لوري تر سره شي، نه دا چې نور څوک پر ځای امضا وکړي. اکثر ځایونو کې داسې وي چې خپل شخص موجود نه وي، نور امضا او مهر کوي.
ښاغلی امان منی چې د ګروي ځینې ستونزې د معاملاتو د لارښوونې د دفتر د غلطو او ناقانونه پرېکړو له امله رامنځته کیږي، که چیرې دا ډول ستونزې رامنځته کیږي متضررین باید څه وکړي؟
قانون راهنمای معاملات مرجع تطبیق کنندهش هم وزارت عدلیه است.
د معاملاتو د لارښوونې د قانون د تطبیق مرجع د عدلي وزارت دی. کچیرې د قانون خلاف عمل ترسره شي یا په معامله کې چلول او درغلي موجوده وي، دوی کولی شي چې عدلي وزارت کې خپل شکایت ثبت کړي او دلته د انسجام له ادارې سره په اړیکه کې شي. دلته شکایت ثبت کیږي او غوري کیږي او له هغې وروسته حق حقدار ته سپارل کیږي.
د نوموړي په خبره چې په ډېرو معاملاتو کې فریب او جنجال یوازې او یوازې له قانون د ناخبرۍ له امله رامنځته کیږي، نو ضرور ده چې موږ خپل ټول معاملات د معاملاتو د قانون له مخې ترسره کړو. درنو دوستانو، دا وستا سلو پارا دیدی اومنه ده کورکلی خبروانه چه در تا اولاندی مکره تربیه خیچاری.
اچار اچار اچار
ده چش اچار
ده گوری اچار
جوڑاون کئی ننگیار ناشنا خواگو آوریدون کو سلام. هر خواه چی گوری نوزر دی خفا کیگی، زکا چی په هیوات دی خبگان او غم سیلاو را غلای دی. دا سوار لسکالا چی دی غم بارانو نواریدل، نو خود پا دا غسی سیلاو نتری جوریگی. دا غسیلاو تا هغه دی سیمانو کشی او دی خاورو بوجیم کار نوار کوی. دا طولی خیوی او سیلاو پی اوختی وی. دا چی سوخت بوارختون داریگی او دی خواخی المر براخیجی لا معلومه نده. خو سیلاو تا نجدی کسان درگرد کدی باروی او تختی. د خبرونې په پایل کې څو فرهنګي خبرونه دراوړو.
د ځوانانو د چارو مسول فرمایلی دي چې تیر ورځ ټول هغه کسان چې دفتر ته نه و راغلي غیر حاضر شول.
یوې امنیتي منبع ویلي دي چې امنیتي ځواکونه د دې لپاره امنیتي پوسې، غونډونه او بیزونه خوشي کوي چې بیا یې بیرته ونیسي.
د یوې بلې امنیتي منبع په حواله ویل شوي چې د تېرې ورځې په جګړو کې هیڅ تلفات نه درلودل، ځکه تر څو چې دښمن ورسېده دوی له خپلو سنګرونو نه ځانونه ایستلي وو.
د فرهنګي چارو وزارت خبر ورکړی دی چې پرون سهار هم د دغه وزارت د مقام د میز قلمدانی، سګرټدانی او کثافتدانی لومړی وڅنډل شوې او بیا صافی کړای شوې.
د فرهنګي خبرونو په لړ کې دا خبر هم ورکړل شوی دی چې تیره ورځ د فرهنګي چارو یو ولایتي مسؤل د فرهنګي کارونو د خطر سره کولو په خاطر د خپل موټر موبایل تبدیل کړل.
خبر ورکړل شوی دی چې د یوې خصوصي راډیو د سندرو خپرولو مسؤل د زیاتو سندرو د پلټلو او نشرولو له امله ضعف وکړ او روغتون ته یوړل شو.
تیره ورځ هم په فیسبوک کې د لایکونو سوالګرو خیراتونه غوښتل او د دې لپاره خپل ماشومان هم مخې ته درولي وو او د تصویر په سر یې لیکلی و چې کاکاګانو او ماماګانو لایکونه راکړي.
د فیسبوکی غونډو په لړ کې چپړاسي خضر ګلهام له خپل مدیر او سرمعلم سره د ښوونځي په انګړ کې په ولاړو ولاړو غونډه وکړه او دغه خبرې سمدستي له خپلو عزیزانو سره شیر کړ.
او په وروستي فرهنګي خبر کې ویل شوی چې تجارتی اعلانونه هم د ځان مشهورولو او یا هم ځان ته د دښمنانو د ډیرولو لپاره کار ورکولی شي. خبرونه خلاص شول.
چالات کڑکیچن دی نو ټولو ټلویزیونونو او رادیوګانو گردی میزونو او بحثونو ته زور ورکړای. لام دی عمله مونږه میو درې کونجه میستا ملمانه او د چار کارپوهان را بللې دي. دا چې د میز چلاون کای څه پوښتنه کوي او څه ځوابونه ورکوي خپلې واوري.
در هر سمخ کې تاسو قدرمنو میلمنو ته هر کله وایم بخیر راغلی.
مننه مننه.
د سیاسي چارو کارپو ښاغلی سیاست خان تیر په هیر صاحب لومړی پوښتنه مله تاسو وکم.
مهرباني وکړئ.
تاسو ته خو معلومه ده چې په دې ورځو کې د هیواد امنیتي حالت د یو سلسله ستونزو او بحرانونو سره مخ دی او دا هم له چانه پټه نه ده چې دغه بحراني حالت یا بهرنیو استخباراتو رامنځته کړی او یا هم کورنیو لانجو رامنځته کړی دی او ښایي د چارواکو بې پروایي هم پکې رول ولري چې لري یې. نو پوښتنه مې دا ده چې ته څه وایې چې دا ولې؟
په ځان مین صاحب خبره ټوله تا خلاصه کړه او د ستونزې هغه اصلي ټکیو ته دې اشاره وکړه. نو په دې صاحب زه به څه ووایم؟
مننه تیر پهیر صاحب. د سیاسي چارو کارپو او د اقتصادي چارو ماهر پیساګل ډالري صاحب که ته راته ووایې چې د دغو امنیتي ستونزو اثر به په اقتصادي برخه کې څه وي نو خوشحاله به شو، سره له دې چې بې امنیتي، جګړې او تشنج اقتصاد له منځه وړي، اقتصادي وسایل له کاره غورځوي. او دا هم درته معلومه ده چې حالت هم همدغسې روان دی. ته څه پکې وایې؟
په ځان مین صاحب ډېره ښه پوښتنه دې هم وکړه او ډېر ښه ځواب دې هم ورکړ. خو زه به دا پرې ور زیاته کړم چې له بې امنۍ سره سرمایه فرار کوي، سرمایه دار تښتي
او باید وتښتي، ځکه چې دلته نه د کار زمینه وي او نه یې هم د سرمایې امنیت خوندي وي. نو ولې به نه تښتي؟ لکه چې په دغو څو کلونو کې په میلیاردونو ډالر له هېواده وایستل شول او یو غټ سرمایه دار هم حاضر نه دی چې دلته خپله سرمایه په کار واچوي. که څنګه؟
بس چې ما غوښتل ووایم هغه تا وویل. په ځان مهن صاحب
مننه پیساګل ډالري صاحب. اوس به لاغلې پنباګل شیرینې سودایي خورنه چې د سیاسي او نظامي چارو کارپو ده دا پوښتنه وکم چې ولې زموږ فوزیان، امنیتي مسؤلین او استخباراتي منابع دومره ناخبره وي چې یو ښار سقوط وکړي او بیا دوی خبر شي؟
پزرمائن صاحب لمړی ته د میز ګډون کوونکو او د رادیو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم او بیا ته پزرمائن صاحب ته دا ویل غواړم چې قدرمن پزرمائن صاحب مونږ د هاسي راوستلې یو، ځکه پوښتنه هم ته کوي او ځواب هم ته وایې، لا چې ښه اوږده تبصره هم پرې کوې. نو په دې حساب مونږ صاحب نظرانو ته هېڅ هم نه وي پاتې، هاسي مو تا ته غوږ نیولی وي. له دې نه ښه دا وه چې خپله دې له ځانه پوښتنې کولی
او بیا دې په خپل ځواب ورکولای.
مونږ یاسي سیاي پالیس کې نه ولي یو
په ځان مې څه وخيار سړای دی په دې ډول غواړي چې خپل لیاقت یې ودوالو ته وروخی.
ګوره دغه څه نه ده کنه بیا مې سره غوښتلی نه.
نو چې دغه څه نه ده موږ ته دې څه پرېښودل خوار څه خپله وایې و په ځان مین صاحب.
نه ګورئ چې په ځان مین صاحب دی.
خیر ویسې چې ومو خندولو کنه په دې وخت کې خندا په دوربین کې هم نه ښکاري.
او په ځان مین صاحب له دې وروسته چې څوک بس سره غوښتل پوښتنه ته کوه او ځواب یې صاحب نظر ته پرېږده. اسې مه کوه چې له آشنا یې کاسه ډېره ګرمه وي. کور میرمن زړه تنګی وی او زر سره د کور زړو لوخو او سامانونو ته زړه تنګیږي او لمخې چپوي لکه داسې.
د بخاری او لرګیو غم دې مونکه.
څه غم یې وکړم؟ هم بخاری لرو هم د تیر کال لرګي پاتې دي. نور یې څه غم وکړم؟
بخاری چیرته دي؟
ولې په هغه تاکوي کې مو چې ایښې دي؟
هغه په روزګنۍ بخاری یادی؟
و ولې
هغه خو زړې سوې وې کله یې سږ کال کار ورکوه.
دا څه وایې؟ په یو کال کې بخاری نه زړېږي اوسپنه ده څه د لرګي خو نه دي.
ترور مې ویل چې بخاری یو کال استعمال شي بیا بل کال ته ښه اور پکې نه بلېږي دود کوي.
ترور دې هسې له خپله ځانه خبرې کوي. خلک یوه بخاری اووه اته کاله کاروي نه دود کوي او نه هم بل تاوان لري.
څه خبره وه؟ ما خو مې چې د ترور خبره واورېده درې واړه بخاری مې وپلورلې.
ولې پلورلې؟
و نو څه مې کولې؟ هسې هم خوشي ځای نیولی و.
په څو دې خرچې کړې؟
په یو سلو شل افغانیو.
درې واړه؟
و ته نه څه وایې چې یوه مې په یو سلو شل افغانۍ خرڅه کړې ده دانه مې په څلوېښت هم په څه زحمت پرې خرڅه کړه نه یې اخیسته.
او ساده هر یوه مې په دولس سوه افغانۍ اخیستې وه.
هغه خو نوې وې زړې ته هم له څلوېښتو پورته نه شوې خرڅولی.
څه درته ووایم نو د دوه زرو برقي پاکه دې هم په شل افغانۍ وپلورله. د زرو افغانیو برقي اوتو دي هم د یو فیوز د سوځېدلو له امله په ډېر سو افغانۍ خرڅ کړی و. هېڅ شی دې په کور کې پرې نه ښودل.
اوس مه مړ کېږه، ښې ترکي بخارۍ واخله چې هم کوټې ښې پې تودې سي او هم به ښې ښکارېږي. اوس ټول خلک ترکۍ کې دي.
او چې هغه هم کال وړی په سل سل افغانۍ وپلورې. ښه تجارت دې پیل کړی. که دغه تجارت دې همداسې روان و انشاءالله چې دوه کاله وروسته به مو دغه کور هم خرڅ کړی وي.
چې دې ما په زړه دې کړي وای کور مې هم همداسې کال خرڅوه. اوس دا ډول کورونه څوک نه خوښوي.
اخ تاجرې چې ترکۍ بخارۍ واخلو دغه پاتې لرګي به څنګه کوو؟
لرګي وپلوره او په پیسو یې زغال واخله. څه ګرانه خبره خو نه ده؟
څومره اسانه یې وای. دغه زغال به بیا وراچوي څوک؟
ولې ته څه کار کوې چې دا نور کارونه زه کوم؟ د بخارۍ ډولونه ته له زغالو ډکوه.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، حیا اوریاخیل او زه حوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست 1 او جلال آباد 3.